라디오.
라디오 아사디.
شنبه د خبرګولیا ته وشتمه د جون اتلسمه احمد شبریم ستاسو قربا سهار مو بخیر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای له کورونیو بې ځایه شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالر بسپنی ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندوی هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکي هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له 2 لسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرینو پروسس کول لپاره تیار دی.
ښاغلی احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د سار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابرې سیستم ترمیم شوي او ځغاصلي کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د امریکا د پول دوه پخواني سرتیري چې د اوکراین ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د راپورونو له مخې د لویدیځو هیوادونو سلګونه وګړي په رضاکار ډول اوکراین ته تللي دي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د دې هیواد دفاع وکړي. د برېټانیا سرراعظم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یوه پروګرام وړاندیز کړی. ښاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 1000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 160 روزو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. برېټانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د لویو ملاتړ کوونکو څخه ده. یو ورځ مخکې له دې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلینسکي سره یې وکتل. دا سدی رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري.
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
دا د چارو کتونکو دریا خان بهیر و د تر دې پورې دا خبره وکړه چې ملګر ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په عراق کې له امریکایي پانتون څخه په سلګونو په لسګونو فارغ شوي افغان محصلان افغانستان ته د ستنېدو په هیله دي او د جلال آباد په ښار کې اغله زیات شوي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له اغلا شي سوا مهربانانه.
په همدې ښار کې مو د مالګې د فابریکې له فابریکو له ستونزو خبره وو.
اوس چې دی کار کمزوری دی، معدن بند دي، کله خلاصي جمعه کې دوه ورځې وي څلور ورځې نه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلمنټس هم دا راز ویلي چې له هغو مرستو څخه چې دوی له بېوصله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 ورسېدلې دي. میرمن کلمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مرستیالی کلی کلمنس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځایه شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلمنس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د زده کړو لومړنۍ اړتیاو استوګنځي او نقد پیسو په برخه کې د مرستو له لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د خپلو څرګندونو په یوه بله برخه کې ویل چې افغان نجونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زده کړو او کار په برخه کې د خپلو حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلمنس چې تیره اونۍ د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې وه، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همداراز په کابل او هرات کې له یو شمېر ښځو او نجونو سره خبرې وکړې. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې له مخې کیلي کلمنس د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیوه او ویې ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي اوسمهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال دیره دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللي چې ځینې یې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مرستیالې افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او موسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شلونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډیر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې د کله دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډېرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه د پاکستان ویزه تر زر 1.5 زر ډالر پورې تبادله کیږي. دا خپل هغه ستونزې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي. او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډېر بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستانه کیږي او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهیر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه نه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په هکله خپلې غوښتنې کړې، خو متاسفانه د دې ډېرو میاشتو نه راپه دې خوا دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډېر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال ته شوي هغه تعهدات شوي نه دي. او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس و تعلیم و کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکول شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي. او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډیر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډیر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان کې د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکی دریا خان بهیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپی وهي او شتمنۍ لوټي. طالبان بیا د غلو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړې، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تالاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنۍ لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو له ویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولی.
زموږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو، رشخه پرې غودی نه ځي. اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغلته دوه کسان ما سره وخته د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل یې ورانه ویوړو، پیسې یې ورانه واخیستل، نه څه رانه لاړ. زموږ دغه غواړو چې د غلا کارونه دغه کم
شي. د عمر قانون د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له غلا شي څه مهربانه بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا یا بېروزګارۍ نه یا عدت همدا دی نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چې دې بوځي او بې دې خوشي کړي زه به مخه خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیره ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوي او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمني لوټ کړې وه. چې زموږ د کشفي او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نه نفر وو او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلداري رسېدلې وي، همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نه نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او د
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنايي پېښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتګ سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټوله افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. لسکونه افغان محصلان چې نجونې هم پکې شامل دي له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له کابله عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې یوه ورځ به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
On day of evacuation when I said goodbye to my mother.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وای لوی هیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan the only thing I
کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. وختل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څنګه محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاق بل افغان ځوان دی چې دی هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان واک ته ورسیدل اټکل مو کولای شوی چې تر هر څه زیات به زده کړو ته زیان ورسیږي. مخ په لاره دا څنګه راځي چې د تحصیل فرصت مې نور له لاسه ورکړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولس افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هیله مند دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستانه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کوردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډیرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې اوس نن سبا خراب شوي دي. خو مخکې تر دې چې دې موضوعاتو ته مخه کړو، پاکستان ته مخه کوو. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظفې ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړلس کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوه برخو کې د دې هیواد اقدامات و ارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې، لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلی او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کبله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډېدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوځ له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوږنوونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې ده چې په سیوري دونیتسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشرانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته نړیوالو له اوکراین سره په پوځي برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي او اوکراین ته ډاډ ورکوي چې د اوکراین تر څنګ به وي. په دې ترڅ کې د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن پرون په نایلان شوي سفر اوکراین ته ولاړ او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلینسکي سره وکتل. بورس جانسن د دې سفر پر مهال له اوکراین سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به د اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي سره یې کتلی و.
لا خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې ده. اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
د بریتانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدره موادو په تیر بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنه په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامسته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیس کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زرتنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې پتندي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خته دی چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي. لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړې او په عکسونو کې ښکاري، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دی. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندې کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو روږدي دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بی ځای شوی وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدر موادو ته پناه وړي. تر پولیس وخته لاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیله کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې په نشو روشد شوی دي. طالبانو سش کال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه او ورسره دا هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې بعد مخدرو موادو تولید کم شي. خو ټلیګراف رسپانه وایي څرګندنه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزې هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل، نو آرامه کښېنه نسته. دې له یو شمېر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې له کابل یې ونیول شوه او بالاخره ګاونډي پاکستان ته جلا وطنه شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان ښځې د خپلو حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې خراب شوي دي. د دې پانګوالو په وینا اوس د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو د استخراج چارې ټکنۍ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژر حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسؤول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخه او هر ورځ به ورسره 130 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پنګونه جوړه شوې، د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 لک ظرفیت لري او تر اصل 130 تنو هیوادوالو ته د کار زمينه برابر شوې ده د کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دي.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت که همداسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره ده، خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پانګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مله خپل کار نه چې دومره کار موږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشحاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کلاو کې موږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس موږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت پرې تېرېده. وچ دې کار کمزورې دې مادن بندي کله خلاصي جمعه کې دوه ورځې څلور ورځې نه.
خو د څو ورځو پر لپسې هڅو وړي کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانې دو چې په دې اړه د مادن او قانونو او پېټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د مادنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې پنځه رسمي او تر اتو زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټولې اوس مهال د خامو موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې د خو کې ازادي رډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه.
رحمیان د مرکز د شګا سره ته پیغام پیرم. ما د اسلامي امر د مشران څخه د غوښتنه ده چې د خوراکي شانو او ګازو تیلو د شانو په بای کې یو څه کمښت راولي. بېخي ورسته به مخوله روان ده، په خاص ډول د غنمو او د غوړو ده دې به مخوله روان دي. بایس یو کمیټه وټاکې چې د غوړو د غنوش خوراکي شانو یو څار زابی وسی.
سبحان الله د نیمروز څخه اسلامي عمل سره وختونه لرم چې په هر ولایت کې د خپل شروالۍ نامه وشيواله چې په هر ولایت کې په بیساره ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي. نو دغه وختونه لرم چې دغه د خپل شروالۍ ورته متوجي وي چې د هر ولایت او دغه نامه وخت په وخت باندې وشي. او دویمه دغه خبره کوم چې اسلامي عمل سره وختونه لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې، یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی پکې خپل ځان وویني، هر سړی پکې خپل یو حیثیت احساس کړي، نو زه په ها اسلامي امارت باندې وختونه لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترین دی. حتی په افغانستان داسې حالات راغلی ده چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پراو کې دی، اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. هو له اسلامي امارت سره وختونه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه واکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي. بل خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغه په رسمیت پیژندل وي. نو که چېرته حکومت ټول شموله شي نو اسلامي امارت به سره په رسمیت باندې وپېژندل شي، افغانستان به په رسمیت وپېژندل شي.
زه ابراهیم د اولزه د کابل کلسنګي او د شاس څخه خبرې کوم. دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړي. لکه تیل په یو سل دوه روپۍ نن سبا، او پټرول په پنځه اتیا، توړه وړه په اته سوا، او غوړۍ لوټه په یو دېرش سوه غالۍ خرڅېږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغر ده او بیړني مرستې وکړي. خوارځواکي او بې وزلي ورځ تر بلې زیاتېږي، او نړیوال نه دا خواست ده زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي. وسلام.
معزالله بیت خبرې کوم د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ راغلي نه پیغام ثبتوم. زمونږ ځای کې دغه مهاجرتي شبکو مشکل ډېر زیات دی، سیګنل ډېر کمزور دی، کمپین دی، ریبا د افغان بیسیم د اتصالات دی، ټول کمزور دی. افغان بیسیم خو لا گزاره کوي. دا الوند چارواکو نه مغفتنه دغه دا الوند مهاجرتي شبکو څنګه مغفتنه دغه چې به دلته دغه پایګانی نه سب شي تر څو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډېر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نشي، نیټ خو بیخي ضعیف دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې په دغه ستونزه حل شي. او بل دلته دغه د سړکونو مشکل دی، دا کوم پړی سړکونه چې تللي دي د کلو ته، دغه ډېر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونه د منځه وړي دي. هیله هم دا ده د الوند چارواکو نه پیدامي ریاست نه چې باید د دې غم خو تر څو ترمیم وشي که نور څه نه شي خادون مشي هغه د ګاډو د تګ راتګ لپاره خو لږ سهولت برابر شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421.
ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.